د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. مخکې د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل د سات په خبرونو کو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړې توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولې ده. یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورس په یو خبره کړې اعلامیه کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي، په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2018 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک میرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بې پورز اته کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د اوو کسانو پر مړینې تورن شوي وو له دریو څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت د کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس اژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال له لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیان ته چې د دغې قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تبعاته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول اووه تنه قربانیان افغانانو او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپینې مڼې د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-35 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دی. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپینې مڼې څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې ومومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار یې د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلی چې هیڅ یو روسی چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پرست میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي په رارسېدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشو له خیمو نه اوبه چې د ټینګي خیمه خو واوره چې د ټینګي
پرون د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه ده او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکي وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټېدي.
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیواته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرې ساکل د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د غرض د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات دی. یو شمېر زلزله ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او اوس د سرپنا او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمي په رارسېدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بې پولې ډاکترانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکال ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلې له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره بد سینه وغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او دغه شانساري ناروغي لکه شری او تور ټخلی ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي راډیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دغه دینو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت نو خو تا ته پته لګیږي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو له خیمو نه اوبه چې د ټینګي خیمه خو واوره پچې د ټینګي ماران هزه گزاره کوي واوره پاتې کیږي برک ستوبه تیر اوزي
د اګست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بې پولي سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه او له 3000 ډېر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي دي، تښتید کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي، خیمو کې ژوند چې دا سخت دی، ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي، بارانونه یې. اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو پلاو زیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغه هیواد ته ډېری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقونو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تمکیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 900 ډیر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپناه او یا هم د خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای، اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د 3 نیټې له 6.3 درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته د ویجاړې ریښتینی کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18مه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویبپاڼه باندې خپور کړی ویلي، په اغېزمنو سیمو کې 800 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لنډمهاله سرپناه کې اوسیږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په شپږوي سیمو کې ورځنی ژوند ګډوډ کړی. ښوونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې 1.9 تر رسیږي زیانمن شوي. د اوبو 13 سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېری سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور په ټکو د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې 26 کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وای، اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسیدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل،
دلته چې د وخت نه زلزله شوی ده، عوام ورځ پر سړېدو د کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته استو، ډېر یخه ده، مریضي لیا خو بې وسیلې خو بې پیسې کې لیبل خو هیڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومک کومکونه نشته، نه پوهېږم چې باید زموږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې زموږ غم وخوري. وضعیت ډېر خراب ده، نو په بد حالت کې استو.
د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلې، اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مونږ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، مونږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په 2مه د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلې د پلي کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چا وایي د زلزلې لنیټې رئیسی همکارو بنسټونی 2,00,000 او 11,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلند تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړي چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د امیر خان متقی د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړې رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
سپینې مڼې د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنګي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ اداري وویل له سپینې مڼې څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپین مانی وویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې 80 کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړی کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د F-15 جنګي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یو کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي.
له خبرونو ور اخوا
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 برابره ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي سکال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د 1 کیلو زنغوزیو په $1 هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیې هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی، هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک و یز په 1.5 لک دی درې 1.5 لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حلار دا غنی چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویر تر شمیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنه وي خطو خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
موږ په سلاسله جې کنټینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بل کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې بېخي داسې ښه منظم راوندي او تیارو تیرا وی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی ام ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم یعنی یودیم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدلی دی
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي خوست والی مولوی عبدالله مختار وویل
موږ د هیواد غټه شتمني له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بیا بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته سره حال کړه
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د نومبر 13 لمه شومان د جنسي کټه اخستنې د دوی له زورونی او سره د تاریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ و یو شمیر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیرې قربان شوی یا د ځینو کورنیو لورګان چې په کم عمر کې له کورنی تشدد سره مخامخ شوی وای بیلابل ناول دودونه اقتصادي ستونزې او زورواکي د لامل شوی چې دوی له داسې حالات سره مخ کړي دوی وای دی ویری لامل غږ نه دی اوچت کړی او د جرمونو ترسره کوونکي آزاد ګرځي
تجاوزان میکردن مثلا رابطان میگرفتن و مجبورت میکردن که امرش باشی
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون کې 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وای په 14 کلنۍ کې په افغانستان کې په ځلونو د جنسي تیریو بچبازۍ او فزیکی تاوتریخوالي قرباني سوې ده مهرما چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته فرانسې ته کډه سوې او اوس په پاریس کې پر زده کړو بوخت ده ازادي رادیو ته وویل د جنسیت لاملې د پلار لخوا تر سخت او تریخوالي او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېد خو کابل کې د خطرناکو او بدتره کسانو لاسته ولویده
ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به من کار میداد اولین کسی بود که بگه بالای من دست انداخ میخواست که مثلا تجاوز کنه
زی چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم خوی و سری لزان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی رابانی وکره د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم یو میاشت وروسته زه د نارینه و یوې ډلې وتښتولم سالن ته یوړم سره له دې چې ډیره وړوم ما ته یې په زوره شراب راکړل ډیره ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیری کول پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نسوای کولای
مهرما وایي د خپلې کورنۍ وزینۍ جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د 14 کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه دا وایي تر 13 کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچبازۍ په هدف په جبري ډول ساتله د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې 14 کلنه مروه بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ورواده سوې ده مروه چې دوه کل وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروه د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده
خپله لور د 14 کلنۍ کې مې واده کړې دې ما مجبوریت خو کورایي او مې ماته چې نه شوې
دوی داسې مهال د دې وضعیت قرباني کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13 مال ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې د جنسي زورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکی، رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت، درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردی مسؤلیت هم اړتیا لري. ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه ده، کوم چې هغه وادونه ششمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري. هغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه. باندې
په یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زور زیاتي او د جبري ودونو قربانیان نجونې چوپتیا ته اړ باسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکنه وي. په راپور کې مرکز سوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د رسمي قانوني او محافظتي سیستمونو ختم د ژوندۍ پد سویو لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن سوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي زورونې هم وخت ناوخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر 8 په خپل عمومي اسمبله کې د نومبر 13 له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي زورونو ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو او مخنیوي او د قرباني شویو کسانو د عزت او درناوي او حقونو د ودې لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیم یم د هلمند ولایت نوزاد رسالۍ څخه تاسو ته د پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالۍ چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوي د ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوي خو وس هم نه سوي. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي. ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم.
دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه او ټوله داسې وی چې 15-40 کیلومتره لار هم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې که چېرته هلته هغه وخت کې ټیلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګېدي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکړه، د مکتبونه هم خلاص کړه، نورې پروژې هم خلاصې کړه، کارونه دوی بند کړه، څه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړه چې اسلامی امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه،
د آزادی میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې تر څنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. ښاغلی سادات ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل چې لومړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلو ځلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مون خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي، او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري، او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي، یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي، په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنه کوي چې څنګه وکړو، څنګه ونه کړو، او کومې لارې دي. هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنه کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې. ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده، او نور ناول لیکل دي. د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسې دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو ساروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه، ناول، دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي، څومره لیکل کېږي، د فکر د بدلولو لپاره دا. ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي، نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي. نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره موږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا د سپارون کې مسائل مطرح کوي. تاسو چې لدې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري؟ هومره ډیر لري چې تاسو قانې کړی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کو بز الله تعالی فضل لې، اي کې 15000 15000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان صاحب په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې د کتاب اوریدل. لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا او تقریبا 200000 که 2.5 لک نفر دغه هغه کتلې و، او 15000 نفر دغه ناول برخی لیک کړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړی خلینه لیکل شوی دا ناول، لکه داسې لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل کیسه کې چې زه دلته لاړم، اصفهان ته لاړم، یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځایونو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ یې ښه بڼه سینوه لیدلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي، مګر کیسه رښتینې ده. همدغسې مونږ لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې اوس ډېرو زیاتو ځایونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډېر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځای کې ولوستلو، د دې یو کیسه چا نشر کړې وه، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي وو چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغسې کړې وه، هغه کیسه ډېره خسته راغلی وه په هغې کې. نو دې نه ماله معلومات کېږي چې دغه کتاب خلکو ډېر زیات لوستی دی، او ډېرو زیاتو خلکو پر رسېدلی. همداسې په فیسبوک کې، یوټیوب چینل کې، زه نورو ملګرو ته کلیکوالان دي کار چې دي دغه برخې ته هیچا هم صحیح کار نه دی کړی. که فیسبوک کې وګورو نو هره ورځ منفي تبلیغات پکې نشریږي، منفي خبرې پکې کېږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی، کبل دی، کبل دوی پسې منفي تبلیغات کېږي، هغه خبر خې څوک نه تشویقوي، او منفي خبرې چې وشي هغې پسې خبرې کېږي. نو دا د سوشل میډیا او منفي ټولنه کې، او باید چې له دغه څخه ځان وساتو، باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې، هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو، که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو، خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو دپاره. په سوشل میډیا هم دغې دپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو، د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو، که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشي. او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو، د خولې نه غلط الفاظ رو باسو، کنزلې او نور سیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډېره بیماره خې، ډېر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري، یا هم ډېر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي، ډېر بی علمه خلک په دې ټولنه کې اوسېږي. نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالوي، که یوټیوب استعمالوي، که ټیک ټاک استعمالوي، نو که په پښتو استعمالوي نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي، که پښتو وي که په دري، دواړه زمونږ رسمي ژبې دي، او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالوي چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي، زموږ ټولنې ته، زموږ افغانیت ته، زموږ پښتو ته، زموږ اسلام ته زیان ورسوي. او دا نن سبا ډېر عام شوي دي، خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي، لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو، هغوی علمي خبرې نشروي په خپل یوټیوب چینل باندې، همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي، او نور هم ډېر ملګري راوتي دي، ډېر کار کېږي. او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې، چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي، د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي، مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولي ډېر، او که چېرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډېر اوري.
متن ډېر خلک لولي، البته د صوتي نه، متن چې دی واټساپ کې هم لیږل کېږي، په هر څه کې لیږل کېږي، او صوتي هم خلک مینوال شته دی، خو چې هغسې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډېر ښه کتاب وي، لکه د احمدي صاحب کتاب کتابونه مونږ راخستلی شو. نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک یې ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي. او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې اوسه زده نه کړي. هر کتاب کې بهسته نه یو څه زده کېږي نو هغه بیا په پی ډی ایف کې ډیر لوستل کېږي. ډیر ملګري راځي په پی ډی ایف کې خو نن سبا په عموم کې په پی ډی ایف کې ډیر
لوست. تاسو ویل چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتی ته، دا کتابونه خو خپرندویه ټولنه چاپوي، مصرف پې کوي. دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته هم تاوان رسیږي؟ یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خپرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی. د کاپی رایټ مسله مشته دی. مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغه ته ووایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی ایف یې نشر کړي په واټس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو. همدغه مشکل دی مونږ همدغه مطرح کوو. او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه. نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صفحې او کتاب چاپ شوی اوس مخکې له فکره تر عمله. نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي او ډیر زیات وچلېدو. تقریبا درې څلور چاپه نشر شول، زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته. اوس چې دغه کتاب پی ډی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه و، ولی چې هغه په خرچه کړي و. هغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی و کی بیا غن رسته دغه کتاب یو څه خفرو شو کی او پی ډی ایف چې روزي نو هغه کتاب ټول ډون شي، ختم شي. نو پی ډی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی. دا یوازې افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم، امریکا کې، د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅېږي په امازون کې، په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅېږي، هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي، خپرندوی ټولنې ته هم رسي. خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه. امازون چې دی پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلوي، هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پرېږدي. ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه نو ولې ځان سره پرېږدي چې دوه درې ورځې خرڅ نه شي؟ نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي. نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم، خپرندوی ټولنو لپاره، هر چا لپاره، لیکوال لپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیزه شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی، نو ډیزاینران دي مونږ سره او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم. همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو. نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوو یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې، ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم. نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي. نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مسلي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال لپاره، او همدیزې کې کار کوم. ملي رادیو چې ده دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، آخري کال مې دی. همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه یې په سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه م وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستي دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی. او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي نو هغه برخه ته بیا اسې هم سړی خواري کوي، زحمت پکې وباسي. نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري، او کمو په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پانتون نه به فارغیږي بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه زه د کار دومره خاص توجه نه کوم، ما ته وایي چې کار مهم دی که نه. افغانستان خو همدغسې ځای دی بالکل چې کار ونه کړو نو هېڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې دپاره انتخاب کړي دي چې دا زما شوق دی، او زه تقریبا یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده، ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده، او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو، او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدي استاد همداسې، علاءالدین حسام استاد، دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی، هغه زمونږ استاد تیر شوی دی، او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی، نور آثار په اړه وایس، نورم څه لیکلي دي، چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان و، هغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خپرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم، اول ته اعلانات هم ورته غواړي که نه. نو خو بیا هم هغې وویل چې نه دا کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت دی پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راواخستلو، نو بایبل ما ټول مطالعه کړو، بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي، تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل. نو همغه کتابونو په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سیزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلی. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل، او په دې کتاب کې بیا که تاسو وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوي دي، اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي، هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو، هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوي وي، د نورستان د ولایت، د کونړ ولایت، او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه داسې. تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم، په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو، او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي، او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی، کم به پرې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي، مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر هرکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی و، لوی امپراتور په نامه و، د احمدشاه بابا کتاب و، هغه کتاب ډېر ښه هرکلی وشولو، ډېرو ملګرو خوښ کړلو، ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو، ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا، په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو، هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی و چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای، ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرته دغه داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای، خلکو ډېرو پکې دا نظر و. او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلک ورته کړی وي. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوان انجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوان انجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي، حماسي کیسې ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي، په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګه په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول. او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی، ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او تر اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده، ځکه چې ډېره زیاته خواري مې پرې کړې، ډېر زیات زحمت مې پرې ویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا څوک خوښۍ نه خوند نه ورکوي. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدي صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوښ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوښ کړی دی، ډېر خلک یې په دغه برخه کې خوښوي. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډېر کتابونه لیکلي دي، خلک ډېر خوښي په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، یو هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښوي، نسیم اجازي صاحب. نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره ریښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو که بیرته را وګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده، ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډېره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوکې ژبې دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یاد دي، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو د دې دپاره مو زده کړې ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو. او کچیرته دریز د کوم دا هم د لپاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کی. همداسې د علم په برخه کې دی ډیر کارو کې لیکوالان دی لګیا شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناس یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دین به زبه مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزی شتم دی او څه شته دی، خو ډیر کم دی. نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې. او بیخي نشته، نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دی چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، تر څو خلک پوه شي. او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي. بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، خصوصا هغوی چې پوهه لري، یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لرئ؟
هو، ساروان صاحب تقریبا ز بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمونه اولونه ورته نشریږي او هغه یو سایت ماته راکې دومره نه دی خو څه دی همدا سی یوټیوب کې هم عاید لرم یوټیوب چینل مې داغه کې زلند کې سی په خپل وې ما ډیر مینوال لري هغه کې هم یو څه عاید لرم دومره ډیر نه دی خوشته دی هغه وخت سره زیاتیږي نو دغه دوه پلیټفارمونو نه زه عاید اوس په حال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو دغه زمونږ اولیت دی
ډېره زیاته مننه
اللهم مل شي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
زور دستی تم دوا یزیدا Bang.